قدرمنو لیدونکو سړي مشي دا وایس اف امریکا ډیوا د اشواق مومنت تاسو ته په لوی پښتونخوا خبرونه کې هرکلی وایم. نن د جمعې ورځ د کال 2025 فروری د میاشتې اوومه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې اته، افغانستان کې ونیمې او په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 10 بجې دي. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د سوګند یا لوړې کول وروستو سمدستي د نوي ورځو پورې نږدې هر ډول بهرنۍ امریکایي مرستې ودرولې او د صحت نړیوال پروګرام څخه یې وتلو اعلان هم وکړ. د طالبانو حکومت د جنوري په 13مه ویلي دي چې د بهرنۍ مرستو له تړل کېدو وروستو افغانستان کې دیرش انجیوګانې یا غیر دولتي موسسې خپل فعالیتونه غیزنډولي. طالب چارواکو غوښتنه کړې ده چې افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې باید سیاسي نه شي. د ای پی خبري اژانس د راپور لمخې د طالبانو د حکومت اقتصاد د وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب ورته ویلي چې خیریه موسسې او یا هیوادونه باید بشري مرستې د سیاسي ګټو لپاره استعمال نه کړي. بلخوا د پاکستان صدر آصف علي زرداري دی وخت د چین په سفر دی او د چین صدر شي جی پینګ او نور اعلی چارواکو سره یې د لیدنې وروستو په ګډه اعلامیه کې له افغان طالبانو غوښتلي دي چې په افغانستان کې موجود تمام ترخګر ډلې دې ختمې کړي. دغه اعلامیه د چین خارجه وزارت جاری کړي. اعلامیه کې ویل شوي دي چې مشرانو د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ سی پیک دوه اړخیزه او سیمه ییزه چارو باندې خبرې ترې کړي. خبرونه کې به په دې موضوع باندې د خپل ملمنو سره بحث کوو، خو اول اخلو یو وړه شندمه. افغان سړنکار وحید فقیری صاحب دا وخت موږ سره ملګری شوی دی. غیتار کله کو فقیری صاحب ستړي مشه؟
تشکر بابا سبتا تام سلامونه او درما علیکم.
مننه ستاسو د وخت را کولو فقیری صاحب. د افغانستان تر ډیر شو پورې غیر دولتي موسسې د غی کار زندیدل په داسې هواد کې چې چرته طالبان واکمندي د دغه هواد خلکو په بد وضعیت باندې وخت په وخت باندې راپورونه هم راغلي دي. د خلکو په ناقص خوراک یا د خوراک چې کوم ستونزه ده پاغي باندې هم وخت په وخت راپورونه راغلي دي. په سیاسي حالت هم راغلي دي. پزدا کلو باندې په تعلیم باندې هم وخت وخت موږ پروګرامونه کړی. تاسو سره په دغه موضوع باندې هم خبرې کړي. د دې اغیزې بسې د افغانستان په عامو خلکو باندې
اغیزې واقعا هم ډېر منفي دي او هغه خلکو چې د دې کومکونو څخه استفاده کوله د هغوی لپاره به ډېر ګران تمام سي. که څه هم دا خلک به محدود خلک وي په ځینو شهرونو کې په ځینو ځایونو کې به خلک وي چې مهاجرینو کمپونو کې وهغه دي چې د دې کومکونو څخه ګټه اخیستله او هغه به وځپل سي. مګر د افغانستان پر اقتصاد باندې پر کل باندې اغیزه چندان ډیره نه ده، ځکه دا کومکونه محدود کسان ته رسیږي او هغه چې هم رسیږي د طالبانو تر فلټر وځي. طالبان په دغه موسسات کې خپل خلق ځای پر ځای کړی دی په ځین ځایونو کې د دې په خاطر چې خپل خلق په کار واچوي ښځې منع کړي دي. نو دا مشکل زه فکر کوم تر ډېره حده پورې د طالبانو جوړ کړی دی. طالبانو خپل خلق کړی دی. او نور خبره دا هم ده چې په جهان کې په تیره بیا په امریکې کې هغه پخوانی ښه مدارات چې دوی سره کېدله د طالبانو سره هغه اوس ختمه شوې ده. د ټرمپ له اتاک سره نه یوازې دا چې پر افغانستان باندې کومکونه بند شوي دي، بلکې حتی په خپله په امریکې کې موږ تاسو وینو چې حتی د فدرالي حکومت خلک پسې اخیستل کېږي او دا په خپله یعنی ډېری موسسات ادارې بندېږي. نو دا زه فکر کوم چې د افغانستان دپاره چې اقتصاد یې خراب دی، لکه تاسو هم اشاره ورته وکړله، اقتصاد یې په نورو پورې تړلی دی، په نورو پورې تکیه لري، د هغوی دپاره به ګرانه تمامه سي. خو دا یو عمومي عمومي پالیسي ده د ټرمپ چې غواړي نه یوازې دا چې پر ملګرو ملتونو باندې په خپله په امریکې کې په ټول جهان کې په هر ځای کې چې دي چې هغه شی چې دی ضایعات ورته وایي چې د دوی په نظر ضایعات دي او د دوی د پالیسي لپاره کومک نه کوي د امریکې سره کومک نه کوي هغه باید قطع سي هغه باید نور ورنکړل سي.
په غیر شبدي غوښتنه کړې ده چې د امریکا علاوه نورې کومې خیریه بنسټې دي او یا کومې ادارې دي هغوی دي خپل مرستې افغانستان ته جاري وساتي، خو باید چې طالبانو ته دا معلومه وي د نړۍ لخوا مرستې چې کله صحیح ځای ته نه رسیږي، په ملک دننه د خلکو مشروعیت یو واکمن حکومت ونه لري او یا په دغه ملک دننه ځینې چې کومې مرستې راځي هغې سره شرایط خامخا تړلي، نو که هغه شرایط کله نه پوره کیږي دغه مرستې بیا نه کیږي، طالبان د دغه شرایطو پوره کولو دپاره خپل سنجیدګي ولې نه ښایي چې کله بیا دا خبره کوي چې دا د سیاسي نه کړی شي او یا دغه مرستې د سیاست پورې ونه تړلی شي؟
د افغانستان ډېری ستونزې خپل طالبانو جوړې کړې دي، د طالبانو د پالیسیو نتیجه ده، ځکه دوی داسې فکر کوي چې په ستونزو جوړولو کې به د دوی سره ډېر کومک وسي. د افغانانو خصوصا زموږ د سیمه کې په تېره بیا د افغانانو طرز تفکر دا دی چې باید ستونزې جوړې سي، باید مشکلات خلق سي، باید جوړ سي، او دا په زموږ فکر زموږ هغه طرز تفکر د مشکلاتو د حلولو لپاره نه دی جوړ سوی. زموږ سایکالوجي زموږ رواني حالت دغه دی چې موږ باید ستونزې لا ډېرې کړو، د ستونزو په باره کې خبرې وکړو، د حل لارې باید نوي او حل لاره باید نوي، هره ستونزه لپاره باید نور ستونزې ولټول سي. نو دا زه فکر کوم چې دا د طالبانو په خپله جوړ سوی، د طالبانو په لاس جوړ سوی مشکل دی، که څه هم جهان یعنې تقریبا د ښاغلي بایدن په 4 کلن دوران کې د طالبانو سره ډېره مداره واسوله، ډېرې پیسې ورغلې، طالبانو سره ډېر کومکونه وکړل، مګر متاسفانه له بده مرغه دوی دغه شی درک نه کړي او د هغه څخه ښه استفاده ونه کړي، نه په خپل ځان کې اصلاحات راوستل، نه د مکتبونو دروازې خلاص کړي، بلکې نور هم افراطي شول، نور یې هم پر ځان باندې دغه کړي راتنګ کړل. زه خپله زما عقیده دا ده چې پر طالبانو باندې به دغه د معاصرې کړي چې ده دغه د انزوا کړي چې دا به نور هم تنګ سي او د افغانستان لپاره اوږدې د انزوا شپې او ورځې ګوري. دا به د افغانانو لپاره، البته د افغانانو لپاره به دا خوشایند نه وي، د افغانانو لپاره دا په ګټه نه ده، مګر دا راتلونکې ده. یڅخه سره زه فکر نه کوم چې یڅخه پر هغو پر اخلاص چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت راغلی نه وي، داسې حکومت چې هغه هم په دننه کې مشروعیت ولري او هم په جهان کې رسمیت ولري او وکړای شي چې د جهان د ځینو کومکونو څخه د افغانستان په ګټه ګټه واخلي.
په غیر سی به د جنوري په 28 نیټه باندې د نارویجین ریفیوجی کونسل چې کوم د کډوالو نړیواله اداره ده، هغه خپل یو راپور جاری کړو چې ایران د مارچ میاشتې پورې افغانستان ته 2 میلیونه افغانان بیرته ستنول غواړي. بیا د پاکستان تاسو به خبر شوي د تیرو درې څلورو ورځو نه هلته کې هم په اسلام آباد کې چې کوم کډوال افغانان دي هغه زورول شوي دي چې ګنې خپل وطن ته ستانه شي، بلخصوص هغه افغانان چې کله هغوی امریکایي پوز یا د جمهوری حکومت سره په وخت کې مل پاتې شوي وو، هغې ته د ویزو پورې کار چې کوم دغه کاغذي کاروي وو هغه ټول سرته رسېدلي وو، بیا هغه په هوایي ډګرو باندې په میډل ایسټ یا په منځني ختیځ کې په پاکستان کې په یو شمېر نورو هیوادونو کې بند پاتې شول. د کله امریکا کې دننه په 6 جنوري د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سوګند پورته کړ، د هغه افغانانو ستونزې دي. بیا د ایران لخوا د افغان کډوالو واپس لیږل خبره ده، ستاسو په خیال باندې که دا خلک واپس افغانستان ته ستنیږي او داسې هوا ته چې چرته طالب واکمن دی او د هغه د واک لاندې خلک د مخکې نه ستونزو سره مخ دي، مخکې نه خلکو ته ګڼ شمېر ستونزې دي، څومره به دغه بوج نور په افغانستان کې خلکو باندې او په خپل افغانستان باندې سیوا کې؟
ډېر زیات ځکه هلته تاسو پوهېږئ، موږ تاسو ټولو پوهېږو چې هلته کار نشته، او خلق هم چې تشتي په دا خاطر تشتي چې کار نسته، خواري نسته، غریبي نسته. او بل دا خبره هم ده چې هلته خلق د خپلو اولادو لپاره تحصیل غواړي، علم غواړي، مکتب غواړي. د دې دروازې هم طالبانو باندې تړلي دي. نو لهذا د هرې خوا څخه به د خلق چې بیرته افغانستان ته ځي د هغوی لپاره به مشکلات ډېر سي. مګر دا یو جهاني څپه ده راغلې ده، د مهاجرو چړل یو جهاني څپه ده. په امریکې کې هم موږ تاسې وینو ده هره ورځ شروع ده دا خبره. خپله ټرمپ یو د دغه د هغه لویو ملاتړو څخه دی، دغسې په اروپا کې د اروپا خلک هم د مهاجرو څخه پاسب شوي دي. او دا په پاکستان او ایران کې هم دغه دا شی اوس روان دی، بلکې د څو وخت څخه په پاکستان او ایران کې روان شوی دی چې د افغان مهاجرو څخه د دواړه ملکونه په عذاب دي، بوج باندې دی، دغسې ترکیه د سوریا د خلکو سره. نو دا یو جهاني مشکل دی، ځکه چې د افغانانو ونډه په مهاجرینو کې زیاته ده. لهذا د افغانانو دپاره به دا نور هم ډېر زیات ستونزې ایجاد کړي. او افغانستان دپاره واقعا هم هلته نه اقتصاد شته، نه کار شته، نه غریبي شته. او دا به د افغانستان پر دې کمزور اقتصاد باندې، پر دې کریاب اقتصاد باندې نور هم بوج واړوي. افغانستان اقتصاد یعنی کاملا یو دیوالي کریاب اقتصاد دی. هیڅ نوه کارخانه او فابریکې او دا شی چندان نسته پکښې کې. ټوله واردات یې ټوله امپورټ چلیږي، ټوله په وارداتو چلیږي، په بل ځای کې جوړیږي، افغانستان ته راوړل کیږي. او اوس چې دا پیسې هم باندې بندې شولې، تاسې پوهیږئ چې د افغانۍ ارزښت هم راولېدلی دی، قیمتونه لوړیږي. یعنې دا ټول هغه مشکلات دي چې د یو بل سره تړلي دي، لکه زنځیر چې د یو بل سره کړې، یو د بل سره تړلي دي. دغه ستونزې هم زنځیري دي، یو د بل سره تړلي دي. چیرې مهاجر راسي، قیمتونه لوړیږي، د کورونو د کرایو قیمتونه لوړیږي، د موټرانو د کرایو دغه لوړیږي، د خوراکي موادو نرخونه جګیږي، کارونه لږیږي ځکه کمپټیشن ډېریږي، رقابت ډېریږي. دا ټوله د یعنی نوي مشکلات دي چې د افغان د طالبانو حکومت هیڅ ډول پلان ورته نه لري. حتی د پخواني حکومت هم د جمهوریت په وخت کې هم شل کاله ډېر ښه وخت و چې هغوی په دې توانېدلي وای چې د دغو مهاجرو د بېرته راتګ لپاره لارې چارې جوړې کړي وای، د دې لپاره زمینه د ژوند برابر کړي. هغوی هم دا کار ونه کړي. دا یو عمومي مشکل دی او دا سیاسي مشکل دی، تر څو پورې چې په افغانستان کې یو مشروع خدمتګاره حکومت نه وي راغلی. دا ستونزې به د افغانانو سره وي، متاسفانه
فخری صاحب. تاسو یو خبرې ته اشاره وکړله چې واردات هغه افغانستان ته د نورو هیوادونو سره سره د شرایطو راځي. او بیا خبره تاسو بله وکړه چې د افغانستان د ننه کوم پلان نشته دی، د پلان نه مخکې اوسیز هغې ته احساس وي. ساسې په خیال باندې طالبان واکمن دی وخت کې دغه ستونزې چې کومې خلکو ته پیښې دي، خلک په کومو مسلو کې پراته دي، دا مسلې هغې ته لکه د دغه احساس شته دی چې لکه دا سره روان دي په ملک کې خبر دي، په دې باندې په دې حالاتو باندې د هغې نظر شته، یا پې چېرته ناسي وي چې په خپلو کې پې خبرې وکړي؟
لوی مشکل هغه دی چې په مشرانو کې، کله چې په مشرانو کې خواخوږنی وي د خپل قوم سره، د خپل ملت سره، هغه دغسې وي لکه طالبان. ولې هغه مشران چې خپل ځان مسؤول ګڼي، د خپلو خلکو په ارتباط ځان مسؤول ګڼي او د خلکو درد خپل ګڼي، د خلکو په درد دردمن وي، خوږمن وي، هغوی عموما پلان جوړوي، اهل کار اکسپرت راغواړي، د هغوی سره خبرې کوي، د نوي لارو چارو لټوي چې دا مشکلات حل کړي. او کله چې داسې خلک وي لکه طالبان چې کوشش کوي خپل ټوله مشکلات پر نورو واچوي، کوشش کوي چې د افغان ولس سره هیڅ ډول جرګه نه شي، د افغان ولس غږ وانه وري، هغه دغسې وي لکه د زموږ افغانستان کې چې نرخونه هم جګیږي، خلک هم فرار کوي. بلکې شاید ډېری طالبان په دې خوشحاله وي چې دا ښاري خلک، هغه خلک چې تحصیل کرده دي، هغه د افغانستان څخه ووزي او افغانستان به دوی ته پاتې شي، یوازې ملایان ته پاتې شي، یوازې داسې خلکو ته پاتې شي چې دوی سره هم نظر وي. نو دا یعنی اصلي خبره دغه ده چې په ملک کې باید دردمن خلک حاکم وي، داس خلک حاکم وي چې هغوی د خلکو په رنځ رنځور وي، د خلکو درد احساس کړای سي او د خلکو د حالاتو خبر واوسېږي. د یو سټیټسمن، د یو وطنپال سیاستوال یو ډېر مهم خصوصیت دغه دی چې په خپل تاریخ خبر واوسېږي، د خپلو خلکو په مشکلاتو خبر واوسېږي. هغه کولای سي چې د ملک دپاره خدمت وکړي. متاسفانه دا د طالبانو هغې چندان د خدمت دپاره د دوی اراده نسته، د دوی هغې د حکومت کولو اراده ده. د دوی یوازې دغه دي سوټۍ په لاس کې دي، که ته یو څه ووایه پر سر دې ووایي او تا ته وایي چې اطاعت وکړه. اطاعت کامل بشپړ اطاعت باید وسي، هر رقم حالت چې دی هغه باید ومنل سي او د دوی په اصطلاح باید شکر وایستل سي، ناشکري ونه سي او د دوی دعا وسي.
فقیر صاحب، دې وخت کې که موږ مطبوعاتو ته ګورو نو په دې تېره یوه اونۍ کې د پاکستان د پوځ مشر بیان دی مخې ته راغلی په 14 فبروري باندې چې د ټي ټي پي خلاف یا د تحریک طالبان خلاف دی، طالبان خپل ګام پورته کړي. نن د پاکستان صدر آصف علي زرداری چې چین ته په سفر دی، د چینی چارواکو سره لیده کاته شوي دي او هغوی وایي چې طالبان دی د تحریک طالبان پاکستان په خلاف ګامونه پورته کړي، د خپل هیواد څخه دې ورکي او تمامې ترخګر ډلې. بیا دغه شان ته کې د ملګرو ملتونو راپور دی، هغې وایي چې د بشري مرستو چې کوم دغه د اداره ده و چې هغې وایي چې په افغانستان کې یو کم 40% چې کوم دی نو لکه خلک صفا اوبو ته یا د سکلو چې کوم صفا اوبه دي هغې ته رسۍ نه لري. یو شمېر راپورونه راځي، دغه راپورونه د دې د غوږه نه تېرېږي، د دغه راپورونه دوی خپله نه لولي یا د دغې نه خبرېږي نه؟
ولې نه دوی خبرېږي، مګر کله چې بیا هم وایم چې تاسې د چې دوی د مشرتوب د خلکو په رنځ رنځور نه وي، هغه دغسې وي لکه طالبان و دې شیانو ته اعتنا نه کوي، پاملرنه نه ورته کوي او دا بابېزه ګڼي. بیا خپل د خپلو مشکلاتو بوج پر بل چا اچوي، ملامتي پر بل چا اچوي، خپل ځان بې ګناه معصومه سپین چرګ تراشي. یعنی دا د ټولو حکومتونو تقریبا د ټولو حکومتونو زموږ په سیمه کې زموږ د حکومتونو یو چال یو تاکتیک دغه دی چې نور ملامت خپل ځان ته ګوته ونه نیسي. او کله یعنی په مشرتوب کې دا یو مهمه خبره ده چې یو داسې مسؤول مشر وي چې مسؤلیت ومني، ریسپانسبلټي ومني او ووایي چې دا وطن په ما پورې تعلق لري، د دې وطن مشکلات په ما پورې اړه لري او زه باید د دې مخکښ سم چې دا حل کړم. مګر متاسفانه زموږ په ملکونو کې دا شی نشته. زموږ هغې کوشش کوي چې یو څوک پیدا کړي، یو سکیپ ګوټ پیدا کړي او پر هغه باندې خپل تور لاسونه پاک کړي. که دا د پاکستان حکومت دی هم دغه کوي، که د ایران حکومت دی هم دغه کارونه کوي، که طالبان دي هم. طالبان به په دې کې تر ټولو ډېر افراط کوي، ځکه طالبان تر ډېر فشار لاندې دي او طالبان په حکومت ولی کې په ګورننس کې ناکامه شوي دي. دا چې امنیت یې راوست تر وهده پورې بلې او دغه لوی د دوی لوی کانټریبیوشن افغانستان ته یو دغه دی چې تر پخوا یې امنیت قایم کړی دی. مګر کرار کرار هغه هم شاید ډېر پاتې نه شي، ځکه خلک غاو کوي، خلک شکایت کوي او خلک غواړي چې تنفس وکړي، غواړي چې سا واخلي د آزاد محیط کې دغه وکړي، ژوند وکړي. هغه طالبانو تر اوسه پورې نه دی ورته مهیا کړی او په دا خاطر هم شکایتونه ډېرېږي، موږ وینو دغه اعتراضونه ډېرېږي، حتی د خارجانو فشارونه هم ډېرېږي. یعنی افغانستان د دې پر ځای چې د جهان سره وصل کړي طالبان، نور یې هم منځوي کړی دی. تاسې د جرمونو د آی سی سي هغه اقدام وینئ، د ملګرو ملتونو هغې وینئ، اوس د امریکې هغې دا دی وینو، ټوله داسې ښکاره کوي چې طالبانو باندې هغه د معاصرې کړي چې ده، هغه د انزوا کړي چې ده، هغه ورځ په ورځ نور هم راتنګېږي.
فقیر صاحب، دا چې کومې مرستې د امریکا یا د نورو هیوادونو لخوا افغانستان ته ورکول کېږي او په دې کې وخت په وخت باندې داسې ګیلې شکایتونه هم راغلي دي چې ګنې د طالبانو واکمن دغه مرستو ته لومړی خپله لاسرسۍ غواړي یا دغه مرستې د هغې لاسو ته ورکړی شي او بیا دې کمې ادارې د هغې ته ورسول شي، یا عام خلکو پورې ویوړې شي. دغه مرستې ستاسو په خیال کې طالبانو تر اوسه اخیستې دي؟ دغه چرته ولګېدي، چرته مصرف کړلې، په کوم ځای کې خلکو ته ورکړې شوې؟ ډېرې مرستې تللي دي په دغه درې کاله کې چې کله طالبان واکمن شوي.
تر هغه ځایه پورې چې زما معلومات ښایي طالبانو په دې چرچې کړې دي، میلې کوي، هر یوه دوهم واده، درېیم، څلورم واده کړی دی، خپل اولادونه ته ودونه کړی دي، نوي نوي کورونه اخیستي دي په کندهار کې چې زه دغه ځای یم. په کندهار کې چې زه تر هغه ځایه خبرېږم، د کندهار هغه ډېر لوکس ځای چې دی، چې عینو مینا موږ ورته وایو، په هغه کې ډېر لوی لوی کورونه د طالبانو مشرانو د طالبانو اخیستي دي، رانیولي دي. یعنی
دی خو په هغه تېر حکومت چې کوم واکمن دي په هغې باندې نیوکې کولې چې دغسې محلونه جوړ کړي دي، او د هغې ویډیوګانې چې کله دي په 2021 کې افغانستان کې لکه ځای په ځای باندې لکه اور ننوتل، به د هغې کورونو ته ویډیوګانې به کولې، اوس خپله باندې لکه مطلب دي هماغه کار شروع کړ؟
بله بله، او دا خو د افغانستان کې هر څوک چې قدرت ونیسي، زموږ په افغانانو کې یو متل دی، وایي اول باید ځان پوره کړي. یعنی اول باید خپل ځان د ځان غم وخوړل سي، د خپل اولادونو غم وخوړل سي، خپل ځان ته بنګلې جوړ سي، نوي موټران رانیول سي، ذخیره وسي، باید یو ځای په خارج کې باید پیسې یو ځای په بانک کې ذخیره سي، بیا نو د خلکو خدمت ته ملا وتړل سي. هغه انسانان نه پوره کېږي، ځکه د انسانانو حرص چې دی دا ذاتي دی، د انسان کې هره استي او درسته پورې طالبان په دې نه دي غالبه سوي چې دا خپل حس حرص چې دی، دا خپل هغه سراش چې موږ ته وایي حرص چې دی، هغه را کنټرول کړي. او دا په کابل کې هم ډېر لوی لوی ماڼۍ دوی اخیستي دي، په کندهار کې په ټولو
ځای پخیري سي په تش لاس چې کله دي داسې ماڼۍ اخلي، داسې بنګلې اخلي، دي ته دا احساس نشته چې دا به یو نه یو ورځ به دا د دوی سره حساب کتاب کیږي، او دوی سره به بیا په دغې باندې سزا جزا کیږي؟
چندان عقل چې سړی حاکم سي، مغرور سي، غرض سي، او سبا داسې فکر کوي چې دا ابدي دی، زه ابدي بدلی یم، زما بچان به دلته ابدي دلی وي. دا د ټولو حاکمانو دا زموږ خصوصا زموږ په سیمه کې دا یو عنعنه ده، یو دود دی، دستور دی. داسې فکر کېږي چې دا ابدي ده، دا زما ده، په ما ته په میراث رارسېدلی دی، دا د خدای د جانبه ما ته راکړه سوی دی، دا زما حق دی، زما د اولادو حق دی. عموما د تاریخ څوک عبرت نه اخلي، مومن صاحب، خصوصا موږ په سیمه کې بیا بیخي د تاریخ څوک عبرت نه اخلي، ټول یې وینو په سترګې وینو چا نور په نور څه وسوله، مګر بیا هم نوي چې راسي بیرته دغه پخوانیو خلکو پر حل باندې قدم ږدي، عینن هغه کارونه کوي، هغه چور کوي، هغه د خپل ځان د پوره کولو دپاره لارې چارې لټوي، د خپلو اولادونو دپاره، دوه ودونه، درې ودونه، څلور ودونه، دا اطمان کوي. اطمان باید لوی غټ فامیل ولري، هر یو جلا جلا کور ولري، هر یو ځان ته بنګلا ولري.
فقیری صاحب، د طالبانو په دې واک کې چې دی خپل ځان د شریعت او د اسلامي قوانینو پابند بولي، په دغه نظام کې د احتساب کم نظام شته چې دغه طالب حساب کتاب وکړي چې لکه په دومره لږه تنخواه کې یا په نه تنخواه کې دوی دغه بنګلې څنګه واخیستې؟ که نه دغه حساب کتاب دپاره د دوی چې کومې ادارې دي هغه صرف د مخالفینو لپاره دي،
هغه صرف د مخالفینو لپاره دي، صرف د دې لپاره دي چې نور خلک په وډبوي، نور خلک په تبلیغات وکړي، پروپاګاند وکړي، د دوی لپاره نه دي، دوی خو تر قانون پورته دي. یو مومن صاحب، یو مشکل چې موږ لرو په افغانستان کې هغه دغه دی چې زموږ حاکمان، هر څوک چې په ارګ نه نوځي، هر څوک چې حاکم سي هغه ځان تر قانون پورته ګڼي، قانون نه مني، قانون د نور دپاره وایي، د نور دپاره نور باید قانون ومني، زه تر قانون لوړ یم، پر ما باندې قانون نه عملي کېږي، زه ټولواک یم، زه باید هر څه چې زه کوم هغه جواز لري. نو دا یو لوی مشکل دی تر اوسه پورې، ځکه زموږ جامعه چې ده، زموږ ټولنه چې ده، تر اوسه پورې قانون مند سوې نه ده. زموږ جامعه چې ده، زموږ په ټولنه کې تر اوسه پورې رول آف لا چې ورته وایي، هغه د قانون حاکمیت نه دی ټینګ سوی چې خلک په دې باور ولري چې قانون سته، سبا زما سره حساب کتاب کېږي. او د هیچ چا سره حساب کتاب نه دی سوی، د هیچ چا سره حساب، هغه وړ خلک، حتی د پخواني خلک چې هم په افغانستان کې د یو سره حساب کتاب
فقیری سره. تاسو د دې خبرې په تایید کې چې کم تاسو وکړل چې ګینه د دې سوچ فکر دای چې لکه دی د قانون نه بالا دی د دی ملکی آئین نه دی بالا دی د امیر المومنین ټایټل اخستون کی ته کتا سو ګوري نو د ګرد اسلامی نړۍ بلکې په ګرد نړۍ کې چې مسلمانان دي نو دغه د خلافت یا دغه د یو مشر خلیفہ په توګه باندې دغه خطاب ځان ته ورکول خپل باندې لکه لوی پښتنه ده چې داسې یو خلیفہ یا داسې امیر المومنین چې تر اوسه چا خلکو په وړاندې رانغې خلکو په وړاندې ځان سرګن نه کړ او ځان ته دومره لوی ټایټل ورکوي یا لوی خطاب ورکوي دغه یو بل ښکاره ثبوت دی که نه دغه څه نه ده
بله یعنی دا په دې معنا ورکوي چې په خلکو ته احترام نه لري د خلکو و آراو ته د خلکو نظریاتو ته احترام نه لري خلکو ته په سپکه سترګه کتل کېږي ځکه د افغانستان کې زموږ یو لوی مشکل دا دی چې زموږ مشران چې دي زموږ حاکمان چې دي خپلو خلکو ته افغانانو ته په درنه سترګه نه ګوري دا نه ورته داسې نه ګوري چې دغه حاکمیت چې دی دغه مقام چې دی ترلاسه کړی دی دا خلکو ده ته امانت ورکړی دی هغسې فکر نه کوي دی داسې فکر کوي چې دی آقا دی دی بادار دی خلک باید د دی اطاعت وکړي پخپله د شیخ حبت الله په خپل بیان کې څو ځله دا ویلي دي چې بشپړ اطاعت غواړم کامل اطاعت غواړم هیڅوک باید زما په مقابل کې خبره ونه کړي زه بشپړ اطاعت غواړم دوی دغسې
د چا نه غواړي فقیري صاحب اسې
بله صاحب
د چا نه غواړي
د ټولو خلکو څخه نه یوازې دا چې د خپلو خلکو څخه غواړي بلکې د ټولو افغانان دې ته درکوي چې هیڅ ډول مخالفت باید ونه کړي ټوله باید شکر وباسي دا وایي چې شکر الحمدلله چې داسې خلک په سر کې لرو او پر خپل حال باندې شکر
فقیري صاحب اسې یو ډېره دغه پوښتنه ده دا تېره هفته ما یو میلمه څخه کړې وه هبت الله خپل وجود لري شته دی که نه داسې یو فرضي دغه دی
نو دې کې دغه یو ځینې خلک یې وایي نشته مګر خلکو لیدلی دی یعنی داسې خلک چې زه د هغو په حیثیتو د هغوی په قول باندې اعتبار کوم هغوی لیدلی دی د هغوی سره مجلس کړی دی ناست دی چې دا سړی موجود دی ناست دی خو دغه دغه دا د هغه بل د دوی مشر ملا عمر هم دغه چمنه کوله ځان یې پټ ساتلی و مخفی ساتلی و او دا په طالبانو کې یو دود دی یو عنعنه ده چې که ته غواړې چې خلک داسې سحر و جادو کې وساتې خلک ستا په باره کې سوچ وکړي فکرونه وکړي مدام ستا د لیدلو دپاره تلوسه یې په زړه کې وي لیوال وي ته باید ځان و خلکو ته ښکاره نه کړې ته باید د خلکو څخه ځان پټ وساتې چې په خلکو کې دغه ګنګوسه وي چې په خلکو کې دغه لیوالتیا وي ستا وویني ستا د لیدو
هسې اهلیت یې څه دی لکه ستاسې په خیال باندې دغه زده کړې څه دي
مذهبي زده کړې لري هغه مذهبي برخه کې تحصیلات یې کړي دي ملایی مولانا او مولانا سوی دي هغه ژر ژر
د پاکستان نه کړي
په پاکستان کې بلې اورې پاکستان کړي دي هغه ژر کتابونه چې زموږ تاسو په ملکونو کې ډېر دي په هغه ژر ژر ورې کې چی دي ژر ژر هغه لوست دي نور کم تا خاص تحصیلات نه لري مګر د خبرو سره داسې معلومیږي چې یو څه په دانیو کلماتو باندې په دانیو لغتونو باندې هم ځان آشنا کړی دي ځکه د خبرو سره داسې معلومیږي چې یوازې هغه ملایی دغه نه ده تحصیلات یې نه دي بلکې د عصري علومو ته عصري لغتونو ته کلماتو ته یو څه توجه کړی ده
فقیري صاحب په پاکستان باندې د وړاندې څخه دغه شکونه اوس نه په پخوانه کېدل دي چې کله د شوروي خلاف د شوروي اتحاد خلاف دلته کې یو مبارزه شروع کوله د امریکا سره په مرسته باندې په هغه وخت کې د جهاد د ټکي دپاره هغې یو لوی کمپاین کړی و لوی منډې تړې کړې وې او بیا د پاکستان مدرسې په هغې کې ډېرې کارول شوې وې چې د هغې نصاب د پینډۍ نه به برابرېده د جی ایچ کیو نه بیا د دغسې مدرسو نه چې کله داسې مشران راوځي او هغه په افغانستان کې واک ته رسیږي یا واک په لاس کې اخلي ستاسې په خیال باندې د ده نه دا تمه یا توقع کېدای شي چې ګنې دی به د افغان ولس په ښېګړه باندې پرېکړې وکړي یا به د افغانستان د خلکو د خیر خبره وکړي یا کار وکړي
یعنې زه په خپله دې ته عقیده یم چې دا په اشخاصو پورې اړه لري په دوی پورې اړه لري که څه هم یعنې ایجوکیشن پر خلکو باندې تحصیل لري چې تاسو چیرې ایجوکیټډ سوی یاست، چیرې متحصل کړی دی، دا په خلکو باندې بې شکه تحصیل لري. هغه محیط، هغه فضا څنګه فضا او څنګه محیط و، دا پر خلکو باندې ډېر اثر لري. او پر دوی باندې کړی دی، دوی داسې په یو داسې محیط کې دغه طالبان دا اکثرت مشران په حقانیه مدرسې کې دغه سوي دي، راپورته سوي دي، په کوچلاغ او په دې کې په دا مدرسو کې دي، راپورته سوي دي. او دا مشران یې د خپل ملا عمر په شمول اکثرت یې یتیمان وه، دغه جهاد د دورې یتیمان دي، دا په دغسې مدرسو کې راپورته سوي دي. دوی ته دا ویل سوي دي چې ښځه فتنه ده، د ښځې موجودیت په جامعه کې فتنه دی، ځکه دوی نه د مور محبت لیدلی دی، نه د خور محبت لیدلی دی. په داسې یو محیط کې راپورته سوي دي چې هغه یتیم و په مدرسو کې وه. نو دا دغه طرز تفکر د دوی د ځان سره راوړی دی. مګر بیا هم یعنی انسان کېدای سي چې انسان یتیم واوسېږي، ډېر آزاد فکر دغسې موږ تاسې په تاریخ کې ډېر داسې
فخری صاحب چې نړۍ ته چې سترګې وغړوي او وی ګوري د نړۍ اقتصاد څنګه روان دی، د نړۍ کې خلک په عصري علومو باندې مخکې تک څنګه کوي، خپل خلکو ته اسانتیاوي څنګه برابروي، د نړۍ سره برخود څنګه کوي، دغه شان ته کې خپل سیاسي چارې څنګه پیاوړي کولی شي، دغه شان د ملک دننه په خلکو کې مقبولیت څنګه اخیستی شي، په دغه توګه باندې هغې ته چې وګوري لکه هغه شان شرایط دلته په افغانستان کې خلکو ته نه ښکاري، خلک څنګه د دې مشروعیتو کې یا خلک څنګه د دې چې کوم دی نو هغه خبرې ومني، نه نړۍ مني، نه خپله خلک دننه مني، که دې دننه د ملک په خلکو باندې دومره باوري دي چې دې خلکو موږ ته یو قسم لا ملاتړ راکړی دی، یاره سره مرسته کړې، انتخابات دې وکړي، په دې باندې بیا بیا د خلکو غوښتنې او پوښتنې هم راپورته شوې دي. نو مننه کوو فخری صاحب تاسو د باز تاسو د خبرو اترو چې موږ سره مو پروګرام کې برخه واخیسته.
تشکر مومن صاحب،
مننه، خوشاله اوسې. موږ سره غوث جان باز صاحب هم ملګری شوی دی. جان باز صاحب سړي مشي،
سلام علیکم.
وغلی مومن تاسو ته سلامونه. وعلیکم السلام، ډیره مننه د وخت را کولو جان باز صاحب. د نږدې او کې په افغانستان کې دننه د دیر شو پورې غیر دولتي موسسې هغه د امریکا دننه چې کوم انتظامی بدلون راغی دا غي سره هغه تړل شوی دی، د طالبانو د اقتصادي چارو وزارت په 1 جنوري باندې دا خبره کړې و، دغه موسسو د تړل کېدو سره هغه وایي چې په خپل باندې دا منی چې په افغانستان کې ستونزې د عامو خلکو نور هم سیوا کې دی شي. دغه ستونزو کوم ذکر کوو نو ستاسې په خیال باندې داسې کمی ستونزې دي چې هغه سر راپورته کولی شي؟
بس دا یو هغه مومن چې دغه خپل راتګ زما غږ لري.
هو غږم راځي، غږم راځي،
زما غږ شته.
هو غږم راځي،
ډېر مننه. اصل خبره دا ده هغه مومن چې دا خپل شتون او راتګ او په اقتدار کې د طالبانو دا خپل ډېره یو لویه تاریخي او ارزشي ستونزه ده د افغانستان لپاره. طالب هغه سی یو پدیده، هغه سی یو موجود نه دی چې دوی د دولتداري لپاره جوړ شوی نسی. دوی هغه په سیاسي ادبیاتو کې یو اصطلاح ده شبه نظامي، یعنی دوی نظامیان دي، دوی جنګیالي دي. دوی په دغه تفکر او په څنګ کې هغه کوم سیاسي فکر چې دوی ته ورکړ شوی دی په مدرسو کې، د هغې سره سمبال راغله په افغانستان باندې وتپل شو. یعنی دا چې څه رقم ته دوی راغلل په څه ترتیب، دا خو جدا بحث دی، بیا که ستاسو پوښتنه ودې باندې به واړو. اوس چې ستاسو پوښتنې ته مستقیما ځواب سړی ورکړي، هغه دا ده چې موسسې به وتړل شي. خبره دا ده چې اصلا ته باید ولې موسسو ته منتظر اوسېږې؟ تا په دې درې او څه د پاسه درې کالو کې، چې دا د اوس څلورم کال رانږدې کېږي، په دې درې کالو تقریبا څلورو کالو کې د دولتداري لپاره، د دولت مداري لپاره، دې لپاره کوم تا انسټیټیوشنونه فعال کړل؟ په افغانستان کې خو اداره وجود درلود، هغه ستا خوښېده لکه د نه خوښېده، تا ورته کافر ویلی نه پوهېږم، هرڅ چې دی ویلی ښه، خو دولت د دستګاه د دولت، وسایل د دولت، اداره، مدیریت شتون درلود. افغانستان خو نن پیدا شوی نه دی. افغانستان لږ تر لږه دغه معاصر افغانستان تقریبا 300 کاله دولت دی، دلته ماشین وجود درلود. نو دوی ونه شو کولای چې په دې درې څه د پاسه درې کلونو کې دغه ماشین فعال وساتي. دوی په افغانستان کې مدرسهیزم، طالبانیزم، ملایزم، ملاکراسی رامنځته کوي. او دا فکر کوي چې دا دولتداری ده. په داسې حال کې چې دولتداری تاسو بهتره پوهېږئ په هغه مومن چې دا خو د خدماتو اراعه ده، دا د خدماتو عرضه ده. دولت یا حاکمیت د دې لپاره نه ایجادېږي چې ته حاکم شي، بلکې ته باید د خلکو خادم شي او د خلکو دپاره خدمات عرضه کړي. نو دوی ونه شو کولی، او اوس یې هم سترګې او تمه دې ته ده چې د بیرون نه کوم هغه راځي، کومکونه راځي. دا د لس مؤسسې وتړل شوې، دا شکل مؤسسې وتړل شوې، دا د دیرک مدرسې وتړل شوې. اصلا دوی باید دې فکر کړی وای چې څنګه دنیا سره اول خو دننه په کور کې خپل مشروعیت ترلاسه کړي، د افغانانو دفاع نه، د ملایانو دفاع نه، د طالبانو دفاع نه، د دوی د همفکرانو جنګیالیو دفاع، بلکې د افغانانو دفاع. یو حاکمیت، مشروعیت ملی رامنځته کړي. مسئول په دې معنی چې هلته په دولت کې، په حاکمیت کې باید داسې خلک په کار واچول شي، وګمارل شي چې هغوی مسلکي اوسېږي، ظرفیت ولري. نو کله چې ته په بهرنیو چارو وزارت کې ګورې ملا، په اقتصادي چارو کې ګورې ملا، تر په پلان ګذاري کې ګورې ملا، ته په معارف کې ګورې ملا، که نو ده اوس څه انتظار لري چې دا دولت به څنګه مخته لاړ شي؟ او کله چې مثلا په واشنگتن کې دربندې د کڅوړو د پیسو د کڅوړو در راتګ درول کیږي، نو ستا په منځ کې دفتن تشتت رامنځته کیږي، وارخطایی رامنځته کیږي چې والله دا خو اوس پیسې به د کومه کیږي؟ او تا باید خپله کار کړی وای، د افغانستان د دغه دولتي دستګاه فعاله ساتلی وای، ځان ته دې یوازې کار نه وای کړی، خپله ملاکراسي ته دې کار نه وای کړی. دولتداری په ملاکراسي او په طالبانکراسي نه کیږي. نو دې لپاره اوس که د خیریه مؤسسې په خواشنۍ سره خپل نه کوي په افغانستان کې، یا د هغوی هغه کوم خدمات چې هغوی ورکوي ګڼول کیږي، د دې ضربه طبعاً چې د افغانستان خلک ویني، چون افغانستان داسې یو حالت دی چې د خارجي کومکو ته ضرورت درلود. او به متحده ایالات یوه غوښنه برخه د دغې همکاریو کوله چې دا درول کیږي. اما زه بیا هم د دې پړه د دې ملامتي په همدغه طالبان اچوم.
جلوه صاحب، تاسو خپله باندې د افغانستان یو قسم له نمائنده یا سفارتکار پاتې شوی په خپل وخت کې. ځینې خلک په افغانستان کې د افغانستان تیر شل کاله چې کم د جمهوری دور هغې ته هم ګوته نیسي، چې ګنې په هغه وخت کې دومره کار نه و شوی چې مطلب اوس چې دې وخت کې کم مرستو ته اړتیا ده، یو داسې کار شوی وی چې لکه دې مرستو ته دې وخت کې افغان ولس حاجتمن نه و. یو ځای ته داسې رسېدلی وو چې دې خپله باندې خپل اقتصاد په خپله سنبالولی شي. ستاسې په خیال باندې د تیر شل کاله دورې چې کومې یو قسم له سمه تګلارې چې نه وه په دغه اړه باندې د اقتصاد دپاره، یا سمې تګلارې نه لرلې، هغې څومره تاوان کړی په اوس وخت کې؟ او بیا که طالبان هغې ته په دغه کې ګوته نیسي، نو ستاسې په خیال باندې د هغې دغه دعوی صحیح دي یا سمې دي؟
یوه برخه دې کې هېڅ شک نشته چې زه د پخوا د جمهوریت ډیپلومات وم، تاسو ورته سفارتکار، او زه بالکل د خپل وطن په هماغه هېوادو کې چې مې کار کوو، د خپل هېواد، د خپل جمهوریت، د خپل تاریخ نماینده وم، استازی وم. دې کې هېڅ شک نشته، او زه دې باندې ویاړم. اصل خبره دا ده مومن صاحب محترم چې جمهوریت کې نیمګړتیاوې وي، دې باندې هېڅوک سترګې نه شي پټولی. جمهوریت کې فساد شتون درلود، بالکل درلود. جمهوریت کې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې وي، ډېرې زیاتې. خو یوه اساسي برخه د هغې ناورین یا بحران چې په افغانستان کې و، همدغه طالبان. ولې تاسو خو خبریال استی نام خدا انفرمیشن یا معلومات ډیر زیات دی، ټول شان باندې سر خلاص دی. تاسو په یاد دی چې دې طالبانو افغانستان سره څه کول؟ په کوڅه کې، په ښار کې، په روغتون کې، په میلمستون کې، په پوهنتون کې، په سرکونو کې، په کلیو بانډو کې دی انفجارات کول، انتحاري انفجارات یې کول. یوازې او یوازې ښاغلی مومن د چارایی یا د زنبق د څلور لارې، چې اتفاقا زه یو ورځ مخکې د کابل نه ووتلم، لاړم یو بهرني هیواد ته رسمي سفر مې درلود، یو ورځ مخکې او ډېر نږدې مې دغه زنبق چارایی په شاوخوا کې ژوند کوو، دلته څه د پاسه 400 کسان ووژل شول. 400 کسان دا په فلویا دي، یعنی هلته ماشومان وو، هلته زاړه خلک وو، هلته ښځینه وو. دغه ټوله تباهي او دغسې ټول په ټول افغانستان کې، یعنی دوی یو وحشت په افغانستان کې خپور کړی وو. په دغسې یو حالت کې د دولت ډېره غوښنه برخه د مصارفو، د بودیجې، د فکر، د پاملرنې امنیت ته کېدله. دولت مجبور و چې امنیت ونیسي، او دې طالبانو د افغانستان دولت دغه مسایلو ته فکر کړی، متمرکز کړی. زمونږ ډیره پاملرنه، دولت ډیره توجه دغه امنیت ساتلو ته هغه و. څومره پکې مونږ کامیاب وو، څومره پکې مونږ نه وو کامیاب، هغه بل بحث دی. خو زمونږ اساسي هغه توجه دې مسایلو ته، که چیرې دې طالبانو مونږ باندې جنگ نه وای تپلی او راغلی وای سوله کړی وای، امریکایان به مطلب درست، او موږ به اقتصادي چارو ته پام کړی وای، اجتماعي یا ټولنیزو چارو ته به پام کړی وای، خپل پلانونه به جوړول، پروګرامونه به جوړول، خپل رغونې ته به پام کړی وای، او هغه کوم فاسدې کړۍ چې په افغانستان کې وي هغې سره به مبارزه کړې وه. هغه که کرپشن وو، که اداري فساد وو، که اخلاقي فساد وو، که حل بر فساد وو، هغې سره به مبارزه کوله، او هغه به ورو ورو د منځه وو. خو دوی موږ ته دا مجال نه راکوه، مونږ یې ګیر کړي وو په دې جنگ کې. او دوی خو ستاسو به په یاد اوسیږي چې کله چې خبرې اترې شروع کړلې امریکایانو سره په دوحه کې، او خپل استانګزی وایي چې مونږ خبرې اترې په 2009 هم کې شروع کړې، دوی نور امریکایانو سره جنگ نه کاوه. یو تاسو هغه د ارقام ولولئ، یو امریکایي عسکر کله چې دوی خبرې اترې شروع کړې، یو امریکایي بهرنی
جنباز صاحب افراسیاب خټک صاحب یو خبره کوله، هغه وایي چې په کوټه کې د طالبانو شورا موجود وو، او الته کې په شمسی اربیس باندې د امریکا پوج موجود وو، او په دوحه کې د امریکا سفارت د طالبانو دفتر او جګړې د پاره میدان چې کم دینو هغه افغانستان جوړ کړی شوی. خو طالبان اوس دا خبره کوي چې موږ هغه خلک معاف کړي دي د تیر دورې یا د تیر جمهوری دور، دی دا معاف کول په کم حساب باندې وی؟ لکه مطلب ولې دا چې 300 خلک یې وجلی، دا خلکو ته اشاره کوي چې موږ معاف کړی دي، او دا تاسو چې وړاندې ذکر وکړو دغه سي ډېری پیښې شوي په سونو په لکونو خلک دغه تل کې وجل شوي په داسې پیښو کې، نو دا د دې خپل دغه دی، او کنه دا چې کم مړ دی هغه بخلی دي، کم ته اشاره کوي دي.
بالکل استاد، دغه قیاس او دغه بیان ډېر مهم دی، او ډېر سم دې ته اشاره وکړه. زه داسې فکر کوم چې طالبان د دوی هغه کوم مربیان، کوم هغه درسونه چې دوی ویلي دي، دوی په یو موازي دنیا کې راخپل کړي، یعنی دوی د ځمکې په سر نه ګرځي، دوی په خپل افراد کې، په خپل یو خیالي دنیا کې ژوند کوي. ښه، مثلا موږ وي پخواني چارواکي بخلي، زه د افغانستان د یو ډیپلومات په حیث ما ګناه څه ده؟ مثلا ما د افغانستان یوه تیږه بې ځای کړې نه ده، غیر دې چې د افغانستان نه مې هر ځای کې ننګه کړې، او په ما غوندې خلک په زرهاو دي. ته په څه شي ما معافه یې؟ د کوم جنایت جرم پر بنسټ؟ اول ته څوک یې؟ ستا دا محکمه چیرته ده؟ دا څه رقم ته دا محکمه دایره کړې؟ تا ته دا مشروعیت چا درکړې؟ چا ته دا حق چا درکړې چې ته څوک معاف کړې یا څوک معاف نه کړې؟ تا اول راشه د افغانستان د خلکو نه دا خپل مشروعیت ترلاسه کړه، چې دا خلکو ته ثابته کړه چې ته په کوم بنسټ راغلې، دا واک یې واخیسته، دا چې خلکو تا سره جنگ ونکړه، دا چې خلک ونه درېدل، مقاومت ونکړه، خو خلک ستا د لاسه سړي شوي وو. خلک جنگ نه غواړي، ریم نه غواړي، د یو افغان په حیث زه نه غواړم چې زما په خاوره کې د هیچ چا، د یو بې ګناه انسان وینه تویه شي، ستا د هم نه تویېږي، ځکه چې که ته ځان ته افغان وایې خو ته هم دمګې خاورې یې. اما تا داسې کار وکړه چې هسې شاه د پردې شاته د لوبې کولې امریکایانو سره، بهرنیانو سره، د پاکستان نه دي اوامر اخیستل، زه دې وژلم. ولې دې وژلم؟ ځکه چې زه طالب نه یم، ځکه چې زه پاکستان سره تړلی نه یم، زه افغانستان سره تړلی یم، زه د افغانستان یو کادر یم، یو شخص یم، یو ټکنوکرات یم، مثلا یو تکنیکي کس یم. اما تا زما غوندې خلک په کار نه دي، ستا فقط هغه کسان په کار دي چې تا غوندې د چلو ول ګیرې اوږدې کړي او ته هغوی مانیپولیټ کړي، د هغوی نه استحصال وکړي او خپلې هغه برنامې چې لري په افغانستان کې خپرې کړي چې هغه افغاني نه دي، د افغانستان تاریخ سره هغه سمون نه لري. نو که اوس بیرته هماغه ستاسو د اساسي پوښتنې ته راشو، دوی کوایي چې پرون داسې خبرې وې، نو خیر پرون خو لاړ، توز ته چې اوس په واک کې یې، تا څه وکړه افغانستان سره؟ یو هیواد تا په رسمیت نه پېژني، ستا په منځ کې نن سبا افتراق، انشقاق او بدلونونه او بیلتونونه رامنځته کېږي. ته یو بل وژنې، هغه د حقانۍ چې د دغې سراج الدین حقانۍ تره دی، هغه چا ووژه؟ تر ننه پورې ته خبر نه یې چې هغه چا ووژه. دا اوس چې دا قصې رامنځته کېږي، کله د کودتا خبرې دي، کله د کندهار او د کابل افتراق دی، کله نورې مسایل دي چې ستا په منځ کې او چې په شدت پټوي، اما پټېږي نه. موږ خو همغه د افغانستان خلک یو، موږ د حال کړي او بانډې نه خبر استو چې څه قصې دي. نو ته دا دولت نه شي ساتلی، او دا اجازه ځان ته مه ورکوه چې د افغانستان خلک معاف کړي. افغانستان خلک بېګناه نه دي، ګناهکار نه دي، بلکل بی گناه دی. گناه کار هغه کسان دی چه کاغه که پخوانی جمهوریت کیوک او کته وی طالبه چه بی گناه خلق دی باشن، سرک دی خرم.
جانباز صاحب منگ سرا دیر جاتو بخیستا سی خبره می قطع کرلا، منگ سرا شنکی کڑو خیل صاحب هم راغلی دا په افغانستان کې د خزو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکی، نو تاسو موږ سره اوسېږي. شینکی کډو خیل بیبي ته بهر کلی وکړو، ستړي مشي.
سلامونه
السلام ډیر مننه د وخت را کولو. شینکی بیبي، مونږه خبره ترې کولی چې د امریکا دننه څنګه انتظامی بدلون راغی په افغانستان کې، تر دیر شو پورې غیر دولتي موسسې هغه وتړل شوې، په هغې کې چې کومې ستونزې دي عامو خلکو ته، په هغې باندې مونږ خبرې کوو. بیا هلته کې چې کوم واکمن طالبان دي، د هغې خپل مسؤلیتونه څنګه پوره کوي، او هغې کوم مسلکي خلک لري چې دغه هلته کې ملک دننه په داسې ستونزو باندې قابو راوستو دپاره خپل پالیسۍ جوړې کړي او د نړۍ سره برخورد وکړي. ستاسې په خیال باندې د ښځو په برخه کې د داسې مرستو تړل کېدو سره څومره ستونزې هغې ته سیوا کېږي؟ موږ خو عمومي خبرې وکړې په دغې باندې، خو د ښځو په برخه کې موږ خبره کوو. تاسو که د هغې په نمایندګۍ باندې موږ ته تفصیل راکړئ.
معلوم ده د ترامپ ادارې چې د نوي ورځو لپاره خپل ټول کومکونه معطله کړي دي، ځکه چې هغوی ډېر یو ترامپ ډېر یو د بزنس مفکورې په سر کې لري، او همیشه حتی هغه کومکونه هم چې لیږي فکر کوي چې څومره د دوی ته دنه ګټه راځي او د څومره د امریکا ګټې په دې مرستو کې خوندي دي، او دا مثلا مخالفینو ته نه رسېږي یا باعث تقوی د هغوی نه کېږي. نو دوی به په د ټولو ارزیابي کېږي د دې کومکونه، او معلومیږي بس بیا به څومره دوی کولای شي چې د مرستو دوام ورکړي. نو معلوم دار افغانستان هم هغه یو مملکت ده چې د هغه مرستو باندې متکي ده او دې ته اړتیا لري، که هغه په مختلفو بخشو کې، که هغه په صحت کې وو، که هغه په زراعت کې وو، که هغه په معارف کې وي، همدارنګه بشري مرستې، که عجلې خوراکي مرستې چې اړمندو کسانو ته لېږلې، دغه ټولو باندې مثلا د یوه لویه مرسته وه. همدارنګه په غیر دولتي موسساتو کې چې دوی دا فنډ یا پیسې ورکولې، په هغه کې د افغانستان کورنۍ هم مستفیده کېدلې، نه تنها پیسې مستفیدینو بلکې پیسې کارمندانو، په دې کې چې افغان مېرمنې هم ورته کار روزګار پیدا شوی و. نو معلم دار په جنګ کې، په منازعه کې، په ولګه کې، په بې ثباتۍ کې، په هر وضعیت یا بدلون چې منفی بدلونونه چې راځي په یو ټولنه کې، دغه لومړی تاثیرات په ماشومان او په میرمنو باندې وي. معلوم دار هر څومره چې دا مرستې په افغان ولس باندې محدود شي یا کم شي یا منع شي، معلوم دار د دې اولین قیمت به افغان میرمنې او ماشومان ورکوي.
شینکی بیبي، په دې تیر درې کاله کې د طالبانو حکومت ته د امریکا لخوا د نړۍ د نورو مرستندویو ادارو د هیوادونو لخوا چې کومې مرستې ورکړې شوې، ستاسې په خیال باندې دغه مرستې په صحیح توګه باندې او په یو شفافه توګه باندې عامو خلکو ته رسیدلې دي. د دې کوم داسې یو نظام وو چې دا غیر څارنه کړې وې چې دغه مرستې خلکو ته رسیږي. د نړۍ له خوا چې کومې مرستې ورکول کېږي د هغې عموما داسې یو د څارنې نظام هم موجود دی.
فکر کوم چې یوناما چې په مغه خوات باندې یو رول لوبولی وی دی او نشو لوبولی، معلم دا په یو ډېر شفافه میکانیزم یا په یو جدي نظارت لاندې دا کار ونه شي. یو اندازه مؤسساتو هم دې لپاره چې وکړی شي چې خدمات وکړي، خدمات ورسوي، کومکونه ورسوي، طالبانو فرمایشات یو اندازه غوږ ونیولو. څومره چې معلومات زه لرم دوی دې کومکونه کې لاسوهنه کړې، ځکه چې هلته خپله جنګیالیو ته دا کومکونه اخیستي دي. اما په هر صورت دا په دې معنا نه چې ولس ته د دې ګټه نه ده رسېدلې. او معلوم ده په افغانستان کې نن خو 12 میلیونه کسانو ته عاجلو مرستو ضرورت لري، او همدارنګه تر 3 میلیونه پورته کسان بیا هم بهرني مرستو ته سترګې په لاره باندې دي. که وغواړي که ونه غواړي د دې مرستو پوره پوره ګټه اکثره کورنیو ته رسېدله. څوک چې نیازمند ده معلوم ده دا کافي نه وه. او څنګه چې به مللي ټولنې مرستندوی داریم دا اعلان وکړل چې مثلا څومره سي التیا لري بي اغمره کومه کوم نه دی ترسیدلی، او صرف 6 میلیونه کسان ته کول شي دا مرسته ورسي. یعنی دا مرسته خپل له شروع نه ډیر یعنی پوره شکل باندې نه کړي څومره چې افغان ولس ورته ضرورت درلودلو.
بل خبره دا هم دا شینکی بيبي چې لکه د طالبانو چې کوم دا وخت په واک کې دی او هغه د کوم ذمہواری ورسپارل شوې دي په مسلکی خلق د دې سره هغه شان شتون لري د کمی نشټواله چې مرستي عامو خلکو ته رسیدو خبره شک منه کوي یا پاغه باندې د خلکو شکونه پیدا کیږي. او بعضی وخت کې د هغه ذکر د دې د شتمنیو د سیوا کېدو په تبوت سره هم خلک ذکر کوي. دغه مسلکی خلک په دې وخت کې افغانستان دننه یا د افغانستان په حکومت کې دا وخت کې طالبان دي، دغه څومره ضروری ده، څومره مهمه ده، ځکه چې د افغانستان نه خود جمهوریت د دورې وروسته چې څومره مسلکی خلکو اکثریت هغه د وطن وتلی دي.
کاملا، ځکه چې دغه مسلکی کسانو لپاره نور په افغانستان کې د دندې د پیدا کولو فرصت نه و، یا چې څو په خپله دنده باندې و هغه د دندې نه لرې شول. طالبان سره تیر وطن داده چې دوی په ټولو برخو کې خپل کسان چې هغوی فقط په مدرسو کې درس ویلی وو او دوی کوم مسلکي زده کړې یا تجربه د کار یې نه درلودل وګمارل، نو معلومدار دوی لپاره خورا سخته ده چې ډېر مسلکي برخورد وکړي. نو دا یوه ستره تېروتنه وه چې د مهمه کسانو لرې کول د سیستم څخه دا یوه لویه نقیصه ده چې دوی رامنځته کړه. معلومدار کله چې په کار باندې بلدیت نه وي په عین حال کې فساد کې چې خود په خود کې وغواړي که ونه غواړي پورته ځي. یو اندازه دی خپله پکې د ښکلې یو اندازه شته سیستم هم در قمرغلی چې دغه ناپوهي او بې تجربهګي نه یو غلطه ګټه واخیستل شي. نو زه فکر کوم دا یوه ستره تېروتنه وه چې دوی له خپل ځان سره جفا وکړه او هم د سیستم سره.
جانبا صاحب، تاسو په لوته راځو د طالبانو په واک کې دغه درې کاله دی واکمني کړې ده او دغه مرستې بیا بحال کېږي، نو باید لومړی ترجیح د دوی سوی چې په بهرنیو مرستو باندې په افغانستان کې د خلکو چې کوم انحصار دی یا چې کوم مرتهجات لري دغه ختم شي، څه کول په کار دی باید چې وشي؟
ګوري کولی مومان دغه نن اتفاقا چې زه تاسو سره غږیږم، فقط یو سات مخکې ما دا وروستی گزارش یا راپورت د سیګار د جان سوبکو ولوس خپل اعتراف کوي چې دغه پیسې ټولې تللې دي. دا کومکونه چې د امریکا د خوا کلیګل شوي دي د خوراک یا د خوړو د بین ملي سازمان ته، د روغتیا بین ملي سازمان ته، یا د نورو بشري بلې
خواص کده شو
ما غږم تر کومه واوې
اوس موږ راځي اځکه ستاسو غږ اوس راځي او غږم راځي اوس بل خبر او جاري وساته
او نو به تر کومه دا خبره مې واورې دل شو. خو ما غوښتل وای چې دا گزارش چې ملوسته و د سیګار جان سبکو لیکي چې دا پیسې چې متحده ایالاتو لیږلي افغانستان ته دا ټول د طالبانو په جیبو کې دي او یو ایس ای ډی چې اوس دوی پر ډیر مشدد انتقادونه لري هغه د کار متوقف کړی دی دا پیسې بې ځایه مصرف شوي دي خو او تر ننه پورې هم چې دا غدرې کلو کې چې دوی دا کڅوړې لیږي افغانستان ته دغه پیسې هم عمدتاً د کاغلي سبکو په اعتراف دا پیسې تللې دي د طالبانو په جبو کې لیږي افغانانو ته نه دي رسېدلي که رسېدلي دي نو ډېرې کمې خو خبره دې کې ده چې تر هغې چې طالب په واک کې اوسېږي کاغلی مومن موږ نشو په دې اعتماد کولی چې دا کومکونه که په آینده کې هم کېږي افغانستان کې دا به په آدرس رسي ځکه چې لکه مخکې مې ستاسو خدمت ته وویلې دا خلک د دولتداري د ظرفیتونو د شتون دپاره جوګه نه دي دا د دې لپاره جوړ نه دي چې دغه کومکونه د افغانستان خلکو ته ورسوي او په افغانستان کې پرمختګ رامنځته کړي خو دا به یو څه یو بخش د دې پیسو یا یو برخه به داسې سمبولیک چې ظاهري کوم خلکو ته ورکړي اما نور غوښنه برخه یې د دوی جیبو ته ځي دوی اوس روبي شوي دي په دې پیسو او تر څو چې بیا هم ستاسو خدمت ته وایم او تاکید کوم پر دې چې تر څو چې په افغانستان کې مسئول حکومت او مشروع حکومت رامنځته نه شي د دې پیسو لیږد افغانستان ته زه نه وایم چې دا د نیلیګل کېدی شي یو څه به ورسیږي افغانانو ته خو بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې دا پیسې زی د طالبانو جوبو ته لکه هغه څه خپل امریکایان مطلق اعتراف کوي
جان باسه مننه ستاسو موږ سره اوسېږي د پروګرام وخت ډیر زیات کم دی نو زه به شینکی بیبی نه خیر پښتنه وکم شینکی بیبی که تاسو په دې وخت کې په موجوده حالاتو کې چې مرستې تړل شوې دي طالبانو ته یو پیغام ورکول غواړي چې څوک باید دغه مرستې کتلل شوې دي نو چې د ملک دننه د خلکو ستونزې نورې راکمې شي زیاتې نشي
ما مشوره به دوی ته دروي ځکه چې دوی د ولس په وړاندې مسؤلیت لري چې د ولس غم وخوري خدمات عرضه کړي کومکونه ورسوي نو بهتره مشوره به همدا وي چې دوی له ولس سره کښېني د ولس په مشوره او حمایت باندې خپلې دندې ته بیا دوام ورکړي نه داسې خودسرانه اقدامات که دوی هر څومره د فرصتون ولس سره په خلاص شي او دروازې د ولس په مخ باندې خلاصې کړي که امریکا خپل کومکونه معطله کړي نور ملکونه خو نه دي معطله کړي زیاتره مؤسسات چې اوس نن فنډ یا پیسې نه لري د دې لپاره چې د ښځو لپاره د کار اجازه نشته که دغه اجازه د کار ورته ورکړی شي زه مطمئن یم چې په زرهاو کومکونه به روان وي افغانستان ته ځکه چې کاري فرصتونه به پیدا شي او له دې شکل باندې په دې طریقه دوی کولی شي چې دا کومکونه ورسوي زه له ولس را په خوا کېدل ولس ته غوږ نیول او د ولس نظر ته اهمیت ورکول دی وزنی لار ده چې دوی کولی شي چې افغانستان له اوسني حالت څخه وژغوري
ډیره مننه شینکی بیبی ستاسو جانبا صاحب ستاسو فقیری صاحب مننه هم کو چې راغلو په دې پروګرام کې موږ سره خبرې وکړي
په دې بحث کې چې تاسو کوم خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
قدرمن اردوونکو د اوکتونکو د ډیو ټی وی دا خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیږي او زه د خپل ټولو ملمنو مننه کوم چې راغله په دغه موضوع سره خبرې ترې وکړلې سره د خپل همکارانو پروډوسر عبد حسین او ډایرکټر سکاٹ تاسو نه خلی اجازه ښه شپولري د لافمان